افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم وبوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال الله هم په ګاونډي هیواد کې دی. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال الله هم په ګاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بي ورځې د ټپیانو د عیادت پر مهال څرګندونې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالی د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وړو چې د دغو زالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
ولسمشر غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په ورانوس هوټل کې د سیشن بي پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر غونډې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 200 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسېږي. تر اوسه پورې د دې ځانوژونکو حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانستل شوې. د لویې لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په بازک سیمه کې د سیشن بي ناوخته د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول د چهارشنبې په ورځ د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شویو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو په مهال نیول شوي دي. له بلې خوا د لوګر د امنیې قوماندانۍ ویان شاپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابله ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یاد کې دی وینا چې هلته دشمن ته درانه مرجوب لپاره دغه عملیاتو کې اوخته او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوخته. دا موضوع موږ نه تاییدو نه مو هم تایید کړې ده.
اعتراض کوونکي وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې د بنګړۍ انکار یې کاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه د 10 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي دي. دغه کمیسیون وایي لا هم د ځینو ولایتونو رایې د ډلبندۍ مرکز او همداشان له بایومتریک دستګاو سرور ته نه دي داخلې شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
لس ولایتونه پیلن شامل دي. د دغه لس ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان شي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجي ډول باندې لس ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
دا لا څرګندنه ده چې د لس ولایتونو کوم ولایتونه دي چې د ولسي جرګې د تېرو انتخاباتو د رایې لومړنۍ نتیجې اعلانېږي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتایج د عقرب په 19 اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې 2 کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران اسنا خبري اژانس پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشې کېدو امر صادر کړل خپلې کورنۍ سره یوځای شو. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي او د بشر د حقوقو د له مدافع فعال شیرین عبادي سره د بشري حقونو یوه مدافع ډله چې اوس منل شوې په ګډه تاسیس کړې وه نوموړی په 2010 کال کې نیول شوی و او وروسته د نظام پر ضد تبلیغ کولو په جرم په 14 کلونو باندې محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې وايي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونګر سره د لندن او بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. مې له غونډې وروسته وویل دا به د روانې اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسټ په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د نومبر 6 د اروپایي ټولنې لخوا له لندن سره د خپلو راتلونکو اړیکو د اعلامې د متن برابرولو لپاره د مهلت په توګه ټاکلې وه. د دې ټولنې له لاسه وتلې ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران بر روانه یک شنبه په خپله کتنه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر واشنګټن فشارونه زیات شوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقلي د وژنې د قضیې له کبله پر سعودي عربستان بندیزونه ولګوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د تیلو د بیو د ټیټولو له کبله د ریاض مننه وکړه او له سعودي عربستان یې غوښتنه وکړه چې د امریکا او نړۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دغه بیې نورې هم ټیټې کړي. ولسمشر ټرمپ لیکلي د تیلو بیه په ټیټې دودي ان څه وخت مخکې د یو بیرل تیلو بیه $2 و خو اوس $45 ته ټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر د تیلو د بیه جګېدو له کبله په وار وار د تیلو د صادرونکو هیوادونو پر سازمان یا اوپک انتقادونه کړي او له سعودي عربستان نه چې د تیلو عمده تولیدونکی دی د اقدام غوښتنه کړې وه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان ولسمشر په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت پر مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي.
په ملي هویت باندې حمله وسوه، دا بې ځوابه نشو پرېښودی.
په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بولي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او ټول په یوه خوله سوله غواړي.
ټول یو ژغ شوی دی او ټول سوله غواړي. دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوه ورځ وروسته یعنی سبا وبخي د قوس په دوهمه به د ولسي جرګې د انتخاباتو یوازې د لسو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د لسو ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس اعلان شي.
په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د خپلو لوڼو پلورلو ته مجبوره شوې دي.
این دخترم دیگه دو سال هست دیگه از مجبوری پروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم.
او که دی جهیز پاره آوری؟
ترنجله ورکی پو وکی دی دسمان نجوره وی، دی چادری پوکن نجوره وی، سرگفسی ها نجوره وی، او بیا و روز تای دینم کرا چنجره وادکی یقا ور سر وریم در جهیز.
دی جنت په شیبو کې په اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي. اشرف غني تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا څرګندونه وکړه چې د سیشن بي ورځې په حمله کې انټاپیان شوي دي. دغه حمله چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوي د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې دي. حمله د اورانوس د محفلونو په سالون کې د دیني عالمانو پر غونډه شوې وه چې د میلاد نبي ورځ لمانځله. سالم محمد سلی نور جزات اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تیرش په کابل کې د سې شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کارو بالا چې د دې په خبره د لومړی وار لپاره یې افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي.
د افغانستان دښمنان که موږ ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړو، د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه، دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حملې او فاجعې مسئول دی. طالبان یواز د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسئولیت څخه نسی ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهرا د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وه چې ګواکې په کابل کې د وروستۍ چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د کابل په اورانوس هوټل کې د سې شنبې پر ماښام د اسلام دستور پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سوو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سوو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسان نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼه یا چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هېڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توانې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سې شنبې ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داس حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې له دې ډلې 270 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډېر نور ټپیان سوي دي.
په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بولي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او ټول په یوه خوله سوله غواړي او د افغانستان دښمنان نشي کولای د دې پروسې د بریالیتوب مخه ونیسي. ناجیه صفی نور تفصیل اوروي.
په کابل ښار کې له یوې خونړۍ حملې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي یو شمېر کړۍ او هیوادونه هڅه کوي سو د سولې پروسه سبوتاش کړي. د دغه کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد دښمنان هیڅکله نه غواړي چې د سولې هڅې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. ښاغلی رؤوف د سولې پروسه کې وروستیو پرمختګونو ته په اشاره وویل د دیني عالمانو د ناستې پر مهال د تېرې ورځې خونړۍ حمله د سولې پروسې ګډوډولو
پرختیا هم ډیره خونړۍ او زړه بوګنون کې پیښه وه. ممکن یو شمیر کړۍ او هیوادونه هڅه وکړي چې د سولې پروسه کې خنډ رامنځته کړي. دا زموږ د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه څه چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو لاس په داسې کړنو پورې کوي.
د دینی عالمانو د ناستې پر مهال د سه شنبه ورځې ماښام انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې دینی عالمان د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شوي وو. دغه حمله په داسې حال کې ترسره شوې چې د سولې لپاره هڅې تیزې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د خپلو تیرو دوو کتنو پایلې هیله بخونکې ګڼلې. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د سولې یو ګډ بورډ رامنځته شي چې پکې به د ولایتونو او د ټولو قشرونو استازي ګډون ولري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وویل افغانان په یو غږ سوله غواړي او د هیواد دښمنان نشي کولی چې په ورته حملو سره د خلکو د دغو غوښتنو په وړاندې ودرېږي.
د افغانستان د سولې پروسې د اخلال همیان خو هر وخت کوشش کوي چې دا د سولې پروسې چې اوس د افغانستان معزز هیوادوالو مدیریت کوي هغه تخریب کړي. خو خوشبختانه ځکه چې افغانستان هیوادوال ټولې یو ژغ شوی دی او ټولې سوله غواړي او دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
له بل لوري د سیاسي چارو کارپوهان له هغې ډلې جاوید مومن وایي د سیمې په کچه یو شمېر کړی هڅه کوي د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم دغې موضوع ته په اشارې له خلکو غواړي سو د هیواد د دښمنانو په وړاندې یو ځای ودرېږي او پرې نږدي چې د سولې پروسه د تروریستي او ورانکارو ډلو لخوا زیانمنه شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو د آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې په روانو ټکنیو هڅو څه اغېز وکړي. د افغانستان د سولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په وروستیو څو ورځو کې پر یو بل لفظي حملې زیاتې کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي چې د هیواد د متحدو ایالتونو لپاره هیڅ نه دي کړي. خو د پاکستان صدراعظم ویلي دومره قرباني چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه ده ورکړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حملې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سه شنبې په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلې بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګنده سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو څو اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشرۍ انتخابات د سولې توافق ته د رسېدو لپاره د یو ضرب الاجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سې شنبې د ورځې د حملې ډیری قربانیان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه کابل ته تللي دینی عالمان وو چې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د ورځپاڼې په وینا د کابل له پولیسو نه وغوښتل شوي چې د دومره لویې غونډې امنیت ونیسي نو حمله کوونکی وتوانېدی اورانوس سالون ته ننوځي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا ډله پر حکومتي او نړیوالو اهدافو په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري او په افغانستان کې د زرګونو ملکیانو د وژلو مسؤلیت لري. د سې شنبې د ورځې تر حملې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا په یوه بېساري اقدام کې ځانمرګي بریدونه حرام بللي وو. په افغانستان کې دا ډول حمله طالبان او داعش ډلې کوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم په کابل کې د سه شنبې د حمله په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا په تیرو دوو میاشتو کې په پلازمینه کابل کې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. مخکې دې ته ورته په یوه بله حمله کې د ورزش په یو ځای کې شیعه افغانان هدف ګرځېدلي وو. ګارډین دې ته هم پام کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې او په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال تر ټولو زیاتې خونړۍ پېښې وسوې. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به د سولې په اړه یو توافق وسي، خو ګارډین زیاتوي چې داسې نښې کمې دي چې طالبان به یو ضرب الاجل ته درناوی وکړي او هیڅ نښې نشته چې داعش ډله به د سولې خبرو ته لیوالتیا وښیي.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا د افغانستان د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نشي اعلانولی، بلکې یوازې د 13 ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلانوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي د نتایجو د پروسې غځول به درغلۍ او فساد ته لا هم لاره هواره کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه هم د یو شمیر ولایتونو رای د ډلبندی مرکز او همدا شان له بایومټریک دستګاو سرور ته نه دی داخله سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د 13 ولایتونو رای سیستم ته داخله سوی چې نتایج به د قوس په دویمه اعلان سي.
موږ یو شمیر ولایتونه اعلان ته سپارو چې په هغه کې 13 ولایتونه پلان شامل دي. د دغه 13 ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان سي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجي ډول باندې مثلا 13 ولایتونه یا 15 ولایتونه د کټګوري په لحاظ چې د دوی معلومات سیستم ته داخليږي هغه ملان ته وسپاري.
دا چې د کومو ولایتونو د رایو نتایج به د قوس په دویم اعلان سي، ښاغلی حق پراسی په اړه معلومات ورنه کړل. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړي نتایج د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 23 ولایتونو دغه موده د قوس دویمې او د کابل ولایت د همدې میاشتې 19 ته وغځوله. دا چې لژمن سره سم بیا هم کمیسیون ونه توانید چې د ټولو رایو پایلې یو ځای اعلان کړي، د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یې د لیل د کمیسیون کمزوری مدیریت بولي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د پروسې غځول درغلیو ته لاره هواروي.
دغه په نظر باندې دا د کمیسیون ناکامي ښیي. دا زهد مدیریتي ده او په دوم قدم کې موږ ویره لرو چې دغه د پروسې او دغه لړۍ غځول د فساد او د تقلب ترمیم لپاره لاره هواره نه کړه. دغه پروسه څومره چې غځېږي لړۍ اوږدېږي، دا اندېښنه لري چې خدای نه خواسته هغه تقلب چې په نیمه ډول باندې ټاکنو پروسه باندې جوړ شوی وو او دغه اسناد هغه په دغه اوږدول او په غځېدلو کې داسې نه چې مثلا هغه بشپړ شي او هغه
بلخوا د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ظاهر اکبری د دې له امله استعفا ورکړه چې په وینا یې د مرکزی کمیسیون د درالانشا چارواکي په کارونو کې مداخله کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ظاهر اکبری دوه اونۍ کېږي چې په دغه دنده د سرپرست په توګه ټاکل شوی او استعفا یې لا نه ده منل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس وای چې د ښاغلي اکبری له لوري لګول شوی تورونه به سیڑی او پایلې به له ملت سره شریک کړي.
ازادي رادیو اورې دوه ورځې مخکې د نومبر شلمه د ماشومان نړیواله ورځ و. د هر کال په څیر دا ورځ په افغانستان کې هم اول منزل شو. خو د ماشومانو په وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ پولیو تر اوسه د یو ستر خطر په توګه پاتې ده. د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې د پولیو 19 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي. هغه ماشومان یا اشخاص چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي ژوند څه ډول تیریږي او له کومو ستونزو سره مخامخ دي، دا له کابله د ازادي راډیو د خبري له فرشته مرسل پراپور کورو.
څلوېښت کلن احمد ګل چې په یو دولتي اداره کې کار کوي شاوخوا 3 کلن و چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شو. دی وایي کله چې د پولیو په ناروغۍ اخته شو، کورنۍ یې ډېره هڅه وکړه چې درملنې وکړي، خو د ده په وینا ډاکتران د ناروغۍ له درملنې عاجز ول. نوموړی وایي چې د عمر په 40 کلونو کې له ژوند سره کلکه مبارزه کړې او تر هغه چې روح یې په تن کې وي دا مبارزه به دوام وکړي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغۍ سره اخته یو، خو با وجود هغه هم
دغه ژوند سوش دوام لري باید ژوند سره مبارزه وکړي ان افسر دغه هم موږ دغه خپل وظیفه د دوام ورکړي بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حد ته خپل توانه صحی مراکز ته مراجعه کړی ده اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
احمد ګل یوازینی کس نه دی چې د پولیو ناروغي کړی وي، بلکې د احمد ګل په څیر په زرګونو نور نارینه او ښځې شته چې د پولیو ښکار شوي دي او یوازې سکل 19 نور ماشومان چې د پولیو ناروغي پکې مثبته ثابته شوې د احمد ګل په لیکه کې ورزیات شول. دا شمیر دی چې په رسمي توګه د عامې روغتیا وزارت او یونیسف ادارې لخوا تایید شوی دی، خو د دې ترڅنګ د پولیو نورې مشکوکې پیښې هم شته. دا چې ولې د عامې روغتیا وزارت، یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او د نورو ادارو کار او هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، دا مو د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه څخه وپوښتل چې په ځواب کې داسې وویل:
دلیلونه یې نامنی ده او په ځینو سیمو کې د واکسین د کمپاینو نه تطبیق دی او د دې تر څنګ په ټولنه کې د داسې کورنیو شتون چې خپل ماشومان نه واکسینوي هغوی له واکسین نه پاتې کیږي. دا یو عمده لاملونه دي چې بیا هلته د پولیو له خطر سره همدا ماشومان مخامخ وي او په ځمن کې نور ماشومان د خپلې ټولنې هم له دې خطر سره مخامخ کوي.
د روغتیا وزارت او د یونیسف د ادارې د مسؤلینو په وینا دوی د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال کې د واکسین 19 کمپاین پلان کړی و چې تر دې دمه درې سرتاسري او 15 فرعي کمپاین پلي شوي دي. دا چې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال او راتلونکي کې نور څه کول غواړي، د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامې اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان رسخ وایي:
په دې نهو کمپاینو کې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا پلي شول او نږدې 9 میلیونه شاوخوا ماشومان د 15 کالو لاندې ماشومان تر هدف لاندې و چې هغوی ته واکسین وسي او مطابقي نور فرعي کمپاینونه و. او دغه د سپتمبر میاشت کې دا هم فرعي کمپاین دی او دا هم په مختصو یا مشخصو سیمو کې پلی کیږي چې هدف یې دا دی چې تقریبا 15 میلیونه شاوخوا ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه هغوی ته واکسین تطبیق شي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه و
په دې لړ کې مسؤلین او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین د تطبیق کولو مخه دې نه نیسي، خپل ماشومان دې یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره پولیو یا له دایمي فلج څخه وژغوري.
نوم حیات خان د کندهار ولایت د کابل اوسیدونکي مقدس څخه تقاضا کوو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نشي، دا وایي په مغه مرز به تر ټولو ژوند اخته‌ای.
همون پیغام ورته امدا ده چې هر سزر چې کیږي کاغه نږدې سي کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
نړیوال روغتیایي ماهران وایي چې پولیو یو له خطرناک ویروسونو څخه دی. دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې وتوانېدل چې د پولیو ضد واکسین جوړ کړي، خو تر دې دمه په دې نه دي توانېدلي چې دې ناروغۍ ته درمل جوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره د پولیو واکسین دی.
پرون په اوکراین کې د نظام د بدلون لپاره د پراخو مظاهرو د پیل 15 کلیزه په کیف کې ولمانځل شوه. سلیمه مسالی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د یو لوړ رتبه دولتي هیات په مشرۍ پرون په یورو میدان کې د مظاهرو د پیل د 15 کال په مناسبت جوړو سو مراسمو کې ګډون وکړ. دغو مظاهرو د لویدیځ پر لوري د اوکراین جیوپولیټیک لیدلوری متمایل کړ. د وژل سو فارانو په یاد دغه مراسم د پلازمینې کیف په ازادۍ میدان کې ترتیب سوي وو. په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې د دریو میاشتو لپاره دغو مظاهرو روس پلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ روسیې ته په تیښته مجبور کړ. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 100 کسان وژل سول چې ډیری دغه قتلونه د اوکراین د امنیتي ځواکونو لخوا وسول. هری هوری جالوواها چې زوی په ازادۍ میدان کې د مظاهرو پر مهال وژل سوی په پرونیو مراسمو کې حاضر وو. هر کال کیف شار ته راځم، هغه ساحه ګورم چې زوی مې پکې وژل سوی دی. هلته په ګونډو کېږم او دعا کوم. هغه د دې لپاره وژل سو چې خپلو اعتقاداتو ته خپل باور او په خپل هیواد کې د بدلون لپاره پایل سوی خوځښ ته خپل لیوالتیا ثابته کړي. بلخو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو تر دغه مراسم وروسته د جیتومیر سیمې د کتنې پر مهال ویل دا پیښه زموږ د خلکو لپاره د ټول نسل د ژوند د بدلولو معنی لري. د هغه څه لپاره انقلاب و چې په اوکراین کې عزت او ازادي ګڼل کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د لوی څارنوالۍ د ځانګړو تحقیقاتو د ادارې مشر سیرهی هورباتیوک پرون ویل د مظاهره کوونکو په وړاندې د 410 جرمي قضیو په اړه تحقیقات روان دي. د هغه په خبره 209 قضیې محکمو ته لیږل سوي، 250 تنه مجرمین پیژندل سوي او 9 کسان په بند محکوم سوي دي. سیرهی هورباتیوک ویل دی حیران دي چې څنګه 33 تنه مشکوک کسان لا هم د اوکراین د کورنیو چارو وزارت او د ملي پولیسو په لیکو په ځانګړي ډول اداري برخو کې کار کوي. څو اونۍ وروسته له هغې چې پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د 2014 کال د نومبر پر 21 له واک څخه وپرځول سو، روسیې په غیر قانوني توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړله او د اوکراین په ختیځ کې یې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې د محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سټېشن بې ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال څرګندونې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه. اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول کېږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لاره چې ترس کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانیستل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه ده یوازې د 10 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې 2 کلونو بند تېرولو وروسته له زندان خوشي شوی دی. د برېټانیا صدراعظم تریزا می وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان څخه مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونو په دې برخه کې 2 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې د افغانستان بلا ستونزه را اخلو. په هرات ولایت کې یو شمیر بیزه شوی کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د خپلو لونو پلورلو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې سږکال د وچکالۍ له امله له بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو لسګونو زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوي. د دغو بیزه شوو کورنیو د وضعیت په اړه رضوان مراد راپور لري.
وچکالۍ د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کلی پرېږدي او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د 140,000 افغانیو په بدل کې خپله 15 کلنه لور وپلوري.
له مجبورۍ مې وپلورله، هلته پیدا شوه او هلته مې وپلورله. زموږ په سیمه کې وچکالي ده، له مجبورۍ دلته راغلی یو.
اختر محمد د بادغیس ولایت له غورماج ولسوالۍ څخه بېځای شوی دی. اقتصادي ستونزو اختر محمد اړ کړ چې د 1,500,000 افغانیو په بدل کې د خپلې 2 کلنې لور پلورلو ته چمتو شي.
این دخترم دیگه 2 سال هست دیگه از مجبوری فروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم دیگه.
دا لور می 2 کاله نه ده او له مجبوری می وپورم. پیسې منو درلودې 15 شپږ میاشتې کیږي دلته راغلم او دولت هم را سره مرسته نه کوي. ولګوا او نه مشو کولای هر چاته لاس ونیسم، پیسې هم چانه راکول.
تر دې وړاندې د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست ویلیو چې په هرات کې د بزې شو کورنیو شوخوا اویا ماشومان پلورل شوی دی. د افغانستان په لویدیځ کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدي وایي تر اوسه یې له 1,000,000 کورنیو سره چې د شوي سروې له مخې اصلي بېځای شوي تثبیت شوی دی مرسته کړې ده.
در حدود 11,954 فامیل
دی وایي شاوخوا 1,945 کورنۍ اصلي بېځای شوي وپېژندل شول او 4,046 کورنۍ د سروې له مخې رد شوې. موږ له 1,046 کورنیو سره د 2 میاشتو لپاره خیمې، غیر خوراکي او خوراکي موادو، جامو او یا د هغې په بدل کې نقدي مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې د سکال وچکالۍ 2,23,000 کسان بې ځای کړي دي.
اساسي او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلا رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي هغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپلې ازادۍ استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي پر رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دي، چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو په میزموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصله کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
آیا پوهیږي چې جهیز څه ته وایي؟
ترنجلۍ ورکړي، پوهه کېدی، دسمانونه جوړوي، د چادرۍ پوښونه جوړوي، سربکسیانې جوړوي، او بیا وروسته دې نه کله چې نجلۍ واده کوي هغه ورسره وړي دغه جهیز.
جیز چې ناوی ته د واده لپاره جوړوي او د خاون کور ته وړي، لرغونتوب یې تر کومه رسي؟
ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلي دغه جیز موجود.
جیز او کردار د ناوی په راتلونکي ژوند کې سار زخت لري. نن همدا موضوع سیړو. په پیل کې د جیز او کردار لرغونتوب او ارزښت تم کیږو، بیا د جیز په حق له د خلکو په دودونو خبرې کوو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم.
بسم الله رضا لالیا د ګلونو سرا قدم را واخلا زړګیا د ګلونو سرا بسم الله رضا لالیا.
قدر من اوردونکو، په افغانستان کې د اکثره دودونو ریښه ډیرو لرغونو زمانو ته ورګرځي. ځینې رواجونه خو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په لږ توپیر سره لیدل کیږي یا هم کټ مټ یو ډول وي. جیز هغه لرغونی دود دی چې د تاریخ له مخې پس منظر ډیرو پخوانیو زمانو ته رسیږي. په هندوستان کې 25,000 کاله وړاندې ناوې ته جیز برابرېده. ډیر جیز په یاد هیواد کې له قانوني پلوه منع دی، خو بیا هم کورنۍ د لونو د ودونو پر وخت خپل ټول هستي په جیز کې ورکوي یا هم لمله ماتونکي پور سره مخ کیږي. لم دی واجی خو په ځینو کورنیو کې نجونې په کور پاتې شي. په افریقا کې به په لومړیو کې د ناوې کورنۍ یو نغدي پیسې د جیز په نوم زوم ته ورکولې تر څو ګډ ژوند ورباندې مخ کې وسی. بیا ورو ورو د نغدو پیسو ځای جیز چې د کور وسایل او کالي پکې شامل دي ونیوه. دا دود نه یوازې په افریقا او آسیایي هیوادونو کې بلکې په اروپا کې هم د ودل اړینو رواجونو څخه ګڼل کېده او لا هم کیږي. د بیلګې په توګه په انګلستان کې هغه کورنۍ چې جای جایداد او ډېرې پیسې ولري لور ته ډېر څه ورکوي. دا چې په افغانستان کې د جیز لرغونتوب تر کومه رسیږي او څه اهمیت لري، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټۍ خاورې څخه پوښتلي دي.
دا ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلي دغه جیز موجود. کور کې اقتصاد ښه دی، هغه خپل لور ته حتی په اوښانو او په کچرو بار جیزونه ورکوي، رنگا رنگ شینه. یوه کورنۍ ده چې هغه اقتصادي مشکلات لري، هغوی بیا لور ته جیز کم ورکوي. دغه شان چې دا اوس نن سبا په دې منګو تاسو کې رواج دي، دا پخوا په پښتنو کې رواج نه و.
که چیرې پخوانیو زمانو ته ور وګرځو نو هغه وخت به د جیز هغه درنه برخه کردار و. کردار د کار او عمل په معنا دی. په پښتنو سیمو کې د ناوې د جیز هغې برخې ته وایي چې ناوې د خسر کور ته ډالۍ وړي. د کلیو په خټینو کوټو کې تتې رڼا ته تر نیمو شپو پورې پیغلې د زرتارو او مریو په رنګ کې ډوبې ناستې وي. په نازکو ګوتو او ستړو لاسونو شپه او ورځ ګنډل کوي، بیا یې ټول کړي او په دستمال کې ونغړي. کله چې ناوې د زوم په کور کې ښکته کړي او د واده شور کم شي، د پلار لخوا ناوې ته د کور ورکړي اسباب میلمنو ته ښکاره کوي چې په دې کې د کردار توکي هم شامل وي. د کردار په شیانو کې نارینه ګنډلې غاړې، ښځینه ګنډونه، ګنډلې کالي، خامکي دستمالونه، په مریو اوبدلې ګنډونه، تزینی توکي، دیوالي پردې، د بالښت پوښونه، د زرتار غاړې، نارینه او ښځینه جوړې کړې افغاني جامې او نور توکي شامل وي. دا توکي هر کس ته ځانګړي راوړل شوي وي. د وردګو اوسېدونکي لیلی وایي چې د خوښې او خسر د خپلوانو، لیورونو، د لیورونو د ښځو او اندراندو برخه پکې درنوي.
دا ټول اماده کوي او کله چې بیا څوک دې ترس مثلا پوخ راوړي دې ته جوړه چې ورته وایو په واده سمالو کې لږ میوه ورته ګنډه کوي هغه ته ورکوي. بیا وروسته دې نم کله چې نجلۍ واده کوي هغه ورسره وړي دغه جیز. بیا پوغ وخت کې چې دې کالي ښکاروي مثلا بېګاه ته یا سبا ته چې واده خلاصېږي، بیا ټولو د خپلو خپلوانو ته مثلا یا ټکري جوړ کړي وي هغه ورکوي، یا د چادري پوښونه ورکوي، یا د سربکسۍ پوښونه ورکوي.
په پخوا زمانه کې به هرې کورنۍ له خپل وس او توان سره برابر جیز برابره و. خو نن سبا لکه څنګه چې د واده په نورو مراسمو کې ملاماتونکي لګښتونه کیږي، همداسې د جیز اړخ هم ډیر دروند وي. هغه ناوې چې د پلار کورې په جیز کې قیمتي شیان ورنکړي له واده وروسته د خسر په کور کې لګان ستونزو او بد چلن سره مخ کیږي. کله خدا بد چلن دومره زیات شي چې لا مالې ناوې ته له رواني او روحي زیان سره فزیکی تاوان هم رسیږي. د غزنی اوسیدونکي لطیفې چې څه موده وړاندې خپله خور استقلال روغتون ته د درملنې لپاره راوستلې وه، وایي د بېوزلۍ له وجې خور ته ډېر جیز برابر نه شوی کړی. له واده وروسته به د خسر په کور کې پیغور ورکول کېده. بالاخره یوه ورځ دې ته مجبوره شوه چې ځان وسوځوي.
جیز میز هیڅ نه بود، هیڅ برش تیار نکرد.
جیز میز هیڅ شی نه و. پلار نه لرو تر مو سرپرستی کوي. کله چې واده تیر شو او زما د خور د خسر کور ولیدل چې د جیز په نوم مو څه نه دی اخیستي، بس له لومړۍ ورځې زما خور سره بد چلند پیل کړ. دومره چې زما خور یې د ځان سوزولو ته مجبوره کړه، ځکه ویل یې چې له دې حالت څخه مرګ ښه دی.
ځینې کورنۍ بیا د همدغه جیز او جوړې په بهانه د زومله کورنۍ څخه ډېر ولور اخلي. وایي موږ بیرته په لور مصرفوو. د میدان وردګو اوسیدونکی نجیب وایي چې دای د ولور په بدل کې له خپلې مېرمنې څخه د ډېر جیز تمه لري. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
خپله خور مې واده کړې ده. خپل خور ته مم په دغو نشته اقتصاد کې مم ورته پیدا کړي دي. دیګ دیګ بخار، بستره، تیلا، تخت، قر شدي هغه مورته خستی نه دي.
ولور مم ور باندې واخسته کم دې ځانه مصرف
نه. ولور مم په واخسته مو دره و نه خسته. مو خو اوس په کابل کې په خاطر دې دوه وردګ کې وای وردګ کې جیګ ده. څلور لکه ولور مم په واخسته جمعه مم پېتللې.
د چې واخسته لته څلور لکه ولور ولې جبه مم لاړلې.
هو دا زیات کنه اوس اول تیلا ده کنه سیالي وکم نه خځه رقم کور نه دی. د سوسیالي وکما دواله کای یو لکه اتیا زره داسې پتیلا باندې لړ تخت دی. 50 زره اتیا زره د تختونه دی. نور د کور وسایل دی هغه باندې لري پیسې زی کنه.
خپل دی واده کړی
نه تر اوسه پر مننه نه کړم. جرات
څنګه کچره واده وکینو بیا توقع لري چې میرمن دې ډیر جیز راوړي.
او وای تر وړي کنه ته مو چې مو ورکړي دیم باید نه سره وړي.
کدلې سی وری تر نه وړي بیا څنګه میرمن باندې خبره په کور کې خبرې د شان نه کوي چې جیز دې نه دراوړي کور دې نه دراوړي.
ولی ډیر خلک په کوپ هم دره کوم وست ډیر
ځان غږیږي ته څنګه
شاید زه مرسته برخورد وسو کوم. زه وست دې ارزنه وته پیدا کوم ځکه چې زه و ځان ته و خزم په اصطلاح یو میرمن پیدا کوم چې زه درنه پیسې ورته ورکوم. خو دا په مقابل دې کور کم ځای باید دې ته بیرته کور ورته واخلي کنه. زه به عثمان زنه غوړم چې ته مو د پیسې درکړي دې څه کړي پلور دې خوړلې دې تم دې
د لغمان اوسیدونکي تورپیکی وایي هغه کورنۍ چې ډېر ولور اخلي او بیا لور ته په هماغو پیسو کور او کردار برابروي، ښه به دا وي چې کم ولور واخلي او د بې ځایه رواجونو له پاللو چې یوې هم جیز دی ډډه وکړي. نه به دواړه کورنۍ زیان ویني او نه به ناوې او زوم د بې ځایه مصارفو د بار لاندې بېرنګه او بې خونده ژوند تېروي.
څوک چې کور ته ودیږي زی هغه کور والا حتمن یو قالینه لري او څو توشکی لري، د بخار لري، لکه پیالی لري. اصلا دغه جیز اخیستل او د جیز تمکول دا ناوړه دود ده. خامہ کلی چې نانا ور کرنی تلین او خلک سره قم ژوندتي ا پیالی نه لري، لدی بخار نه لري، یا مثلا قالینه نه لري، برستنه نه لري، ټول شای لري. نو زه شخصا په دې قدم چې دغه ناوړه دود ده او د دل پر بیت کار وشي چې دغه لمن زبوتل شي.
د جیز برابرول یو بل ډول ته بیا دو طرفه جیز وی. هغه داسې وی چې د جلی کورنۍ نه ولور اخلي او نه هم خپل لور ته جیز ورکوي. جلی لالک او کورنۍ سره بازار ته ځي او د کور وسایل په هلک اخلي. دا رسم تر ډیره په خاري سیمو کې لیدل کیږي. په دې اکله د پغمان اوسیدونکو وګمه وی
خرچ د سره په نامه پالک باندې دي. بیا د غیل لپاره فرش، ظرف، هر شی چې ضرورت سي دی او نه لپاره ورتاخت. کوپلار مثلا پیسې دارو کولای شي د خپل کور چار شی ورته واخی د خپل بزړه. دا د سینه د سیم انجلی ورکم کور ورکی هر شی ورکی. کوم خاص رواج نشته چې موږ اتمن وای تاغي ته شی ورکو.
د جیز یو بل رواج به دادی چې دی او شمیر سي مخالک د تخجمی یا هم و می په ورس خپل خپلوان کور ته غوړي. د ناوی کورنۍ هغه جیز چې کلونه کلونه دیغه په جوړولو زحمت وستلی وي ټولو راغلو ملمنو ته ورخی. بیا راغلی کسان هم یو څه پیسې ناوی یا د زمورته د مبارکۍ په نوم ورکوي. د کابل اوسیدونکو نادیا په دې اکله وایي
دوی یو جوړ کالی هم کول او هغه کالی به ناوی ته راغستل چې دای د پلال کور راغلی دي. باندې مو څه وختو کې واده و دا چې هغه کور کې پایوازی و ګیلاس نه و چې هغه ملمنو چای پکې وشکي. وخت چې ناوی واده شوی چې خپل جیز یې په والا ورځي چې دلته دغه به نور په بال دې استفاده کړو. دا ګټایم دا او کنه څه ده خو چې ولری زفچون د هغه بیا د نوې ویل کې ګټ د نوې د نوې په کوټه کې کېده.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الاحد وایي چې نن سبا خارجي سیریالونه هم د دې سبب شوي چې ځوان نجونی تقلید ورنه وکړي. کوم فرنیچر او نور وسایل چې په فلم او سیریال کې ګوري له خوانس خې د جیز د اخیستلو پر وخت غوړي.
هغه داسته دایکی فکر کوي چې ما ژوند به داسې وي هغه یو لیست ورکوي چې هغه خیالي دنیا کې غر کوي او په دې نه پوي چې ځوان لپاره چې ورسته ما سره ګډ ژوند تیروي هلته به څه کې کی چون موږ باید خپل کلتور مطابق پرمختګ وکړو، یعنی په خپل کلتور او خپل عناناتو کې مدرن وسیو، فرض کا یا تخت وی یا انواری وی یا یخچال وی، هغه چې روزانه استفاده تر کی که یو په 2 لک یو لک یو بل په 500000 چلوي زری خو دوه نه یو رقم استفاده کی پراتلون کې کتاب سونه نو وخت چا خسته دی امکانات وی بیا هم خستلای شي، خو دا وخت چې فشار ډیر زیات وی ډیر پیسې مصرف وی ډیر پیسو ته ضرورت وی کوشش باید وشي چې هغه ترسو چې خی استفاده تر وکړي شي او ارزانه وی هغه انتخاب کی.
په اسلام کې د جیز جوړې او ناوې ته د کور د جوړولو پاکله کوم څه نه دی راغلی، خو کوم کسان چې توان لري دوی کولی شي چې له خپل لورینې سره سم خپل لور ته کور کالی جیز او نور وسایل برابر کړي. میراجان چې په دینی برخه کې د مستری ترکه چې زده کړې کړي وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لورینې لمخې خپل لور فاطمه ته د جیز په نوم یو څه ورکړل.
موږ تاسو ته په اسلافو کې الګو نمونه پرته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل لور فاطمه زهرا رضی الله عنها علی رضی الله عنه ته ورکړل او هغه ته ودوله، نو خپل وس مطابق جیز ورسره کړی و، لکه یو پیاله شوله، یو کاسې کونډې شوله، همداسې ورسره یو شړی شوله، د هغه وخت کاسګۍ شوله ورسره، د خټینو لوښو، نو دا ورسره وړل شوي دي. دا شته ده، نو که څوک خپل د وس مطابق یو شی خپل لور و خور سره ولېږي دا به بده نه وي، اسلام له دې سره مشکل نه لري. اما راځو افغاني ټولنې ته، نو دې د جیز په ځان باندې یو نه وجبري کړی دی، نو که څوک یې لري او که څوک یې نه لري، نو د نورو غوښتنو ته دې لبیک وایي او ځان توانی کوي او د هغې مطابق دې جیز وروړي. څه شی چې موږ خپل مطابق کار یا موږ وس مطابق اخلو، هغه دیني وظیفه خپل اجرا کوو، هغه خور لور سره پردي کور ته ورسوو.
قدم را واخلا وزر گیا گلنو سرا پا بسم اللہ.
واده د پیغلی او ځوان د راتلونکي ژوند د ارمانونو د پوره کېدو بنسټ دی، او دغه حیاتي رشته اکثره د بې ځایه مراسمو او رواجونو ښکار شي او بیا تر پایه د ګډ ژوند له خونده بې برخې وي. هیله ده چې ځوانان او پیغلی د رواج په اور ستی نه شي او د دوی ګډ ژوند د ګلابونو په رنگ رنگ وي. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښې چارې.
more.